سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه لسلو زیات متخصصین خبرې کوي. ملندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې، د نړیوالو او کورنیو بانکونو، د ډیجیټلي خدمتونو، نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیږد رالیږد چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمیر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټا نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل رومالز د پنجشنبې په ورځ له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانانو مني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50,000 کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې، یعنی له جنوري تر اپریل پورې، د افغانستان په لویدیز کې 1,490,000 کسانو ته مرستې رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 938 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا له ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالتونو تر بندیزونو لاندې دي، په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې له خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هوانا کې خبرلارنو ته وویل ایران به د برېښنا، جنراتورونو، بیوټیکنالوژي، قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي. رئیسی زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. د کیوبا ولسمشر بیا رئیسی ته وویل کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع دا ده چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هاتلفیلد وایي په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې په ګټه نه ده. هغې دغه څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه یوې دوه ورځنۍ غونډې ته کړې دي. د دغې غونډې په اړه باندې ځینو کسانو مخالفتونه هم ښودلي.
ما از دولت ناروی می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجهش چی است؟
د ملګرو ملتونو یوی کاری ډلې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې په تیر بیا د نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښوولي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د 2020 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي.
په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په غزنی کې په ودونو کې د افغاني ګاند یا جامو کارول زیات شوی.
دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی په سریالونو کې کتلی وي لنور اوریدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیره دې ته متوجه شوی وي چې اصلي کلا په افغاني کالو کې پراته ده.
لیکوال او د یو خبرندوی ټولنې د امرستیال سپین سهار په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ناروې د بهرنوي چار وزیر انیکن هوتلفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوال ټولنې په ګټه نه ده بلکې وضعیت بلابس خراب کړي. هغه د څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه د یوې دورزنې غونډې په پای کې وکړي. دې غونډې ته د طالبانو استاد هم وربلل شوی وو. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وای روانونه په وسلو کې د سولې او فورم ته د طالبانو استاذ هم وربلل شوی چې له مدني ټولنې او ډیپلوماټانو سره لیدنه کتنې تر سره کړي. انیکن هویت فل د پنځم به پورز رويټرز خبري اژانس ته وویل چې ناروې دریو دولتي کارکونکو ته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لپاره کار کوي د وسلو په غونډه کې د ګډون لپاره وربلل وو. هغه زیاته کړه د طالبانو استازو په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره لیدنې کتنې تر سره کړې. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازي دې غونډې ته وربلل شوي وو. په عین حال کې یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړل چې د هند او پاکستان ځانګړو استازو هم د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د لویدیځوالو په خبرو کې د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بایوا او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وېست هم د تړلو دروازو تر شا د اوسلو په غونډه کې ګډون کړی دی. د اوسلو له غونډې سره هم مهاله د افغان ښځو یو شمېر فعالانو په دې غونډه کې د طالبانو له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. مینه رفیق چې په یوازې سره په اوسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته اعتراض کړی و ازادي راډیو ته وویل په لاس کې مې شعار نیولی و چې د طالبانو په رسمیت پیژندل یعنې د تروریزم په رسمیت پیژندل دي چې دا به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د افغانستان ټولو ګاونډیانو او نړۍ ته خطرناک وي. غواړم د ناروې له دولت څخه وپوښتم چې ولې د طالبانو ډلې ته څو ځلې بلنه ورکوي او نتیجه یې څه ده؟ اوسلو تېر کال هم د ورته یوې غونډې کوربتوب کړی و. په هغې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویتفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول به د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره مناسب نه وي او د افغانستان وضعیت به نور هم خراب کړي. هغې زیاته کړه په دې کار سره به د داعش په څیر ډلې وکولی شي په دې هیواد کې خپلې ریښې پیاوړې کړي چې دا به د اروپا لپاره امنیتي خطر رامنځته کړي. په عین حال کې روسیه یو ځل بیا له افغانستانه د داعش ګواښ ته اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا په سن پیترزبورګ کې د اقتصادي نړیوال فورم په څنډه کې وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن دی. هغې زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو په وړاندې د ورانکاري اقدامات ترسره کوي او په عین حال کې هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډ کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ثبات کمزورې کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په عین حال کې وویل چې طالبان توانېدلی چې په افغانستان کې وضعیت ثابت وساتي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته داعش په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. خو طالبانو چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت سخته اندېښنه ښوولي. دغه کاري ډلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځمې غونډې ته په یو چمتو کړي راپور کې د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورایسي د خزو په وړاندې د پراخو فشارونو یادونه کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې بل هیڅ داسې یواد نشته چې پر خزو او انجونو دي وګمره محدودیتونه زیات کړي چې په افغانستان کې په خزو باندې د طالبانو لخوا لګیدلي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې چې پرون پنځمه د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړي توګه د 2023 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په وینا د راتلونکي دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې شي. په افغانستان کې د نننه د 150 خزو په ګډون له 9 کسانو سره د مرکو او د یوې سروې پر اساس چې د روان کال په مئی میاشت کې ترسره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 خزو په ګډون کړي چمتو شوی ویل شوی چې په افغانستان کې خزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستورالعملونو صادرول دي چې د 2023 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مئی میاشتې پورې شمیر څه باندې 50 ته رسیږي. له هغه خزو سره چې مرکې شوي ډېرې د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان، وکیلان، ښوونکي، زده کوونکي، سوداګري او د ټولنیزو خدمتونو کارکوونکي دي. په دغه راپور کې همدارنګ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د خزو د 4 اړوند 159 ډلو د استادو نظرونه او هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د خزو او نجونو په وړاندې د تبعیض د کاري ډلې د مشر ارزونې ته پام شوی. د دوړو چارواکو د اپریل 28 د میتر څلورمې پورې له افغانستان څخه د کتنې په ترڅ کې په کابل او مزار شریف کې طالبانو له چارواکو، مدني فعالانو، مذهبي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو د سرغړونو له قربانیانو او د ملګرو ملتونو د ادارو او ډیپلوماټیکي ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په راپور کې د 2023 کال د سپتمبر د 13 مینرانی ویل چې طالبانو د لومړي ځل لپاره لښپګم ټولګي پورته نجونی خونځي او تل لو منع کړي. د 2023 کال د اپریل تر څلورمې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوي، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بې ساري توګه د ښځو اساسي حقوقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو په اړه په دغه هر اړخیز راپور کې د جنسیت پر اساس سیستماتیک تبعیض، محدودیتونو په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د ښځو ونډې، د ښځو اقتصادي او ټولنیز ژوند د تګ راتګ ازادي، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي، د ښځو رواني روغتیا، جنسیتي تاوتریخوالی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او جنسیتي اپارتایډ یا توپیر پالنې په ګډون یو شمېر مختلف موارد په ګوته شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو څخه په پراخه پیمانه د سیستماتیکو سرغړونو بهیر چې د طالبانو د تبعیض او بدبینۍ پالیسۍ او د پلي کولو سخت طریقې ورسره مل دي. د جنسیتي تعقیب او د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ یو بنسټیز چوکاټ رامنځته کړی دی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د طالبانو د سرپرست حکومت د دغو محدودیتونو په وړاندې د افغان ښځو د مقاومت استاینه هم شوي او له طالبانو هم غوښتل شوي چې د بشري حقونو د ټولو هغو نړیوالو مسؤلیتونو د درناوی وکړي چې افغانستان منلي او ټول هغه فرمانونه او پریکړې د بیرته واخلي چې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په نښه کړي دي. ملګرو ملتونو هم دا رنګل نړیوال ټولنې هم غوښتنه کړې چې باید افغانستان په وضعیت کې ښکېله پاتې شي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د ملاتړ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتی ادارې باید هغه روسان وڅاري چې په غرب کې ژوند کوي. پاول پروند ازادي رادیو اوکرایني څنګه سره په وزانګړې مرکه کې ویل تر هغه چې جګړه دوام لري باید روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالت څخه لا مضبوط وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چک ولسمشر او د ناتو سازمان په خوانی لوړ پوړي چارواکي پیټر پاول د ازادي رادیو اوکرایني څنګه سره په مرکه کې ویلي امنیتی ادارې باید هغه روسان چې په لویدیس کې ژوند کوي وڅاري. پاول ویلی تملری چې د ناتو په کلنیا سکه چر روانه میاش د لیتوانیا په پلاسمینه کې جوړیږي د ناتو لغړو هیوادونو څخه د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ او په دې سازمان کې د غړیتو پاړاووري. غلی پاول د مرکې په برخه کې ویل کته هم د هغوروسانو سره چې له روسیې بهر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې لامل له ستونزو سره مخامخ دي خوخوګی لري، خو د هغه په خبره تر څو چې جګړه روانه وي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د عادي شرایطو پر تل ډیر مضبوط وي. دا چې کده ولسمشر په وینه هغه روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي د تیر پرتل د ذکر ډیر وڅارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هیواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبری کوي او د خغلی پاول په باور دا د جګړې تاوان دی. پاول زیاته کړه د هغه څه ته ورته دي چې په دویم نړیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د څارنې له دقیق رژیم لاندې ساتل. ازادي راډیو د چکل ولس مشري دفتر سره اړیکې نیولې چې د دقیق څارنې رژیم په اړه نور توضیحات ورسره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه تمو بیا هم خراغلاست ویم لملالی بشیر اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلي.
واشنگتن پوسټ وس پانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. پیسو ته اړو طالبانو د بودا پر هغو مجسمو ټیکټونه لګولي چې په بمونو یې الوزولي وي. په دې مقاله کې راغلی هغه یو 125 فوټه جګه غونډې اوس ته شولاړه ده چې یو وخت د افغانستان وړې بودایي مجسمې پکښې کې وي. طالبانو 22 کاله مخکې دا مجسمې جاړې کړې. په مقاله کې د طالبانو د وساتونکو خیال محمد له قوله راغلی چې وایي دا مجسمې د افغانستان له پیژندنو څخه وي او باید نوې ویجاړې شي. د وروسته ویلي چې دا ځای باید بیرته ورغول سي. په 2001 کال کې د طالبانو بنسټ ایښودونکو ملا محمد عمر د بودا مجسمې د درواغو خدایان وبلل او د دوی د ویجاړولو پلان اعلان کړ. پر دې سربیره چې نړیوالو د دې کار پر ضد ژغ پورته کړ، طالب جنګیالیو د بودا پر مجسمو چاودیدونکي توکي وچول. په مقاله کې یادونه شوې چې طالبانو پر دغو مجسمو د الوتکو ضد ګولۍ وویشتې او د شپږمې پیړۍ د لوی نشې ټوټې ټوټې کړې. پر دغو بې ساري لرغوني آثارو برید نړیواله ټولنه حیرانه کړه او طالبان یې د نه منلو وړ افراطیانو په توګه په نړۍ کې لا مشهور کړل. خو په دې مقاله کې د طالبانو د اوسنی حکومت د فرهنګ وزارت د مرستیال عتیق الله عزیزی له قوله راغلی چې وایي د بودا مجسمې د دوی حکومت ته ځانګړی اهمیت لري او د دې ځای د خوندیتوب لپاره تر زرو زیات ساتونکي ګمارل شوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سیمه ایز رئیس سیف الرحمن محمدی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تیر کال 200 راجستر شوي سیلانیان چې ډیری افغانان دي بامیان ولایت ته تللي چې هر یو یې په اوسط ډول $500 مصرف کړل. محمدی ویلي سیاحت د طالبانو د حکومت لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه کېدای سي. آنلاین خبرونه فیر ابزرور بیا په جی شل غونډه کې د افغانستان پر موضوع یو مقاله خبره کړې ده. کله چې تیر میاشت په هیروشیما کې د اوو هیوادونو ډلې جی اوو غونډه جوړه سوه، له ټولو مهمو موضوعاتو د افغانستان موضوع و چې د مقالې په وینا ډیر پام ورته ونسو. د لیکوال په باور هغه دا دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې روان کړکیچ د بیلګې په توګه له شدو سره د طالبانو چلند، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی او د اقلیتونو د حقونو تر پښو لاندې کېدل. وروسته بلو چې دا مسالې د پراخو نړیوالو اندېښنو لپاره مرکزی دي چې جی او باید ور باندې تمرکز کړی وای. د جی او غونډه د می میاشتې له 19 تر 23 پورې ترسره شوه. د فیر ابزرور په دې مقاله کې یادونه شوې چې که څه هم د افغانستان پر موضوع په دې غونډه کې یو ساعت خبري وسوې، خو د افغانستان کړکیچ ته د جی او جواب ډیر قوي نه و. د طالبانو د چلند په اړه د دې غونډې د ګډونوالو د انتقاد تر څنګ له طالبانو سره د دوامدار او مستقیمو خبرو اترو د دوام پر اړتیا ټینګار وسو او په دې سره یې د شکیلتیا او غندنې انډول برابر وساتل سو. وروسته لولو چې دا یو هڅه و چې په دې ناکرار وضعیت کې د نړیوال غبرګون پیچلتیا وشي، خو همدې خبرې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته کړې.
ورزو غزنی ته د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په وادو کې د ناویانو لپاره د افغاني او ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی. له 2001 کال وروسته چې په افغانستان کې ټلویزیونونه او بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو سیمو په رنګ په غزنی کې په ودونو کې د ناویانو لپاره افغاني ګنډ او جامې کمې وي. د دغه کمیسونو خولی گریوان لمنه او تراټه ټول خزی په زرتاورو په لاس جوړوي چې میاشتي میاشتي وخت اخلي. خو زینې نورې بیا بازاري هم وی چې په چرمو او خامکو جوړوي. نور حال په دغه ریپورت کې چې دی وی میرمنې په غک پیلېږي.
دلته کرا سم د دې هنرونه چې مری پکې کار سوي دي همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی ده. دغه کومې پخوانۍ روپۍ والې دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅېږي. ورسره راځو دلته چرمې معمولا ډېری بازاري چرمې ورته وایي چې لاسي نه دي. همدارنګه دیولو کار پکې سوی ده. همدارنګه بیرته هماغه چرمې او پټۍ پکې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورینداري نوې کالي برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه داری واچ کوم رنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې داری واچ ډیر کوم رنګه سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلی به لنور اوریدل. خو اوس بته شکر دغه ریواج بیرته راځوندای سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سی وي سي اصلي
کولا په افغاني کالو کې پراته ده. مې منوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي. که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي، خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي. خو تر څنګ دغه کالي ځانګړي ښکلا هم لري.
کوم کالی چې پلاس باندې ګنډل کیږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کیږي، ځنګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته خپل ریواج راځوم دی.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټ ټول شذي پلاس جوړوي چې میاشتي وخت اخلي. خو ځین نور بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وای دا کمیسنه رارخيزي ګټي لري.
کله چې دا ریواج بیرته راځوندای سي یا راځوندای سوې د لمړی غټې داد چې پښتني انجینی په دې کې ځنګړې ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظ د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای سي د یو چا صورت خو پوخي، بل ښکلا لري. ځنګړتیا داد چې ډېرې مرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري. دومره مثلا ځکه نه کړي هغه په دې باندې کار کوي. دا غو لپاره غټه داد چې دوی کولای سي خپل کسب ته ادامه ورکړي. دوی کولای سي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شذي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوی چکن ټکری پر سره وي. ل 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه ورسته د افغانستان د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګ سوي وو. خو په دا ورسته یو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سپین سهار چې اوس مال د کتابونو دی وي خبرندوی ټولنې مرستیال دی وایي اتلس کالې د کتابونو ترڅنګ تیر کړي او سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړي دي. ښاغلی ساروی د کتابونو ترڅنګ خوندوره زندگی کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولای. سپین سهار زموږ همکار همایون سره خبرې کړي چې جزئیات یې راوړوي.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترینه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1500 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، معنا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
تاسو لا پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته وایم. زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکی. دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسی چې د تیر انقلاب کم خلک ورور چې دا بیکار او بیروزګار دي، دغه به تر کوم وخته پورې بیکار او بیروزګار ناست دي؟ دته یو کار روزګار ژوند ولې نه برابروي؟ تاسو یو مرکه د هغه خلکو سره چې هغه ورور داسې لوړپوړې چارواکي د هغو سره تاسو یو مرکه وکړئ چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا معاشات ورور چا به درلودی، چا په ښاروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټولو پر کورو باندې ناست دي. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف د خوا نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته. پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټول امرسانی امرسانی هتو قیامت پورې امرسانی ده شي. کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت امرسانی ده. دغه نو معلومه وخت دی باید در نړیوالو ملګری ملتونه اسلامي دولتونه غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار و فشار یو پی واچوي چې افغانستان ډېر پاس پاتې شو. پاس پاتې کېږي هر هنګونه پاس پاتې دی دی لوږې د تندې د وچکالیو د بدمرغیو د جنګو د دی د ځانمرګو نه د ټولو نه بس دا حسابونه بیرته ډېری کېږي. خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کنت باندې پیور کړه کنت شي افغانستان له مخ باندې ولاړ شي. خو نه معلمه شته نه ډاکتره شته نه بله شته. دلته